تاريود نن ورځې د دوه ماشمنیو خبری مجلو اوله ده او په لومړیو دیرشو دقیقو کې به تاسو ته د افغانستان او سیمو پر حالاتو وروستي معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پیل کې به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړو، خو په یاد ولرئ چې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به د افغانستان او د امریکا د حکومتونو ترمنځ د اوږدې مودې د اړیکو د ستراتیژیک تړون په ارتباط وروستي پرمختګونه واوري. فریده هود سیفی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګې نن د دوهم ځل لپاره د 1491 کال بودیجه رد کړه. تهران د نړۍ له قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه په ترکیه کې د نوو خبرو سره موافقه وکړه او د ترکیه صدر اعظم له چینایي مقاماتو سره په پیکینګ کې خبرې کړي. افغان چارواکي وایي د شپې عملیاتو په افغاني کېدو سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو په وړاندې خنډونه لري شول. د افغانستان د ملي شورا د ملي امنیت شورا مرستیال شهید محمد عبدالي ازادي رادیو ته وویل:
زما په فکر اصلي خنډونه چې د سند امضا په مخ کې واقع سی وو، دغه دوه تفاهمنامو د لارې به موږ وتوانیږو چې پر عمومي سند باندې هم په اساني باندې توافق سره ورسیږو او د شیکاګو د کانفرنس مخ کې دا سند نهایي شي.
په دې اړه په روانې خبری مجله کې مفصل راپور لرم. د افغانستان ولسی جرګې نن د دوهم ځل لپاره د 1491 کال بودیجه رد کړه. وکیلانو ویل چې په دغه بودیجه کې لوی او بنسټیزې پروژې له پامه غورځول شوې او له همدې عمله دوی ته د منلو وړ نه ده. خو له تالار څخه د باندې ځینې وکیلانو ویل چې د بودیجې ردول ځینې سیاسي انګیزې لري او یو شمېر کړۍ غواړي چې په حکومت باندې خپلې غوښتنې ومني. په ولسی جرګې کې د خوست استازي کمال ناصر اصولي وویل:
په تالار کې د وکیل صاحبانو د خبرو څخه او هغه حالت چې موږ یې وینو، تاسې معلومیږي چې بودیجې یو سیاسي حالت ځانته غوره کړی ده. نو زما هیله او امید دا و چې موږ حداقل په دا یوه هفته کې د دوه هفتو کې دا بودیجه باید تصویب کړې وای او دا چې دا کارونه شه یو سیاسي انګیزه لري.
ولسی جرګې ته د 1491 کال بودیجه د لومړي ځل لپاره د تیر کال د کپ په میاشت کې د تصویب لپاره وړاندې شوه، خو د وکیلانو لخوا ونه منل شوه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ولسی جرګې غړي ورڅخه د لوړ معاش او د مالیې د معافیدو غوښتنه کوي، خو د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمي د مالیه وزارت دغه څرګندونې رد کړي او دا یې د ولسی جرګې پر ضد یوه توطیه بللې ده. او راپورونه وایي د ایران په یزد ښار کې شاوخوا 800 افغاني کورنۍ د ایراني ځواکونو لخوا رټل شوي او اوسیدونکي په کورونو کې نظربندي. د دغه کورنیو خپلوان نن د فراه ولایت د کډوالو چارو ریاست ته ورغلي وو او له حکومت څخه یې غوښتنه کوله تر څو په ایران کې د دوی خپلوان وژغوري. تهران د اپریل په 14مه د نړۍ له قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه له نوو خبرو سره موافقه کړې ده. ایران په سر کې له دې سره موافقه کړې وه چې په استنبول کې به خبري وکړي چې هدف یې د ایران اټومي لنجې ته د حل لارې موندل دي، خو ایراني چارواکو وروسته بیا وویل د دې لپاره چې ترکیه د سوریې د حکومت له مخالفانو ملاتړ کوي او سوریه بیا د ایران ملګری ده، نو د استنبول پر ځای په بغداد کې د دې خبرو لپاره وړاندیز وکړ. خو نن یې د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویل چې د دې خبرو اترو لومړی پړاو به د راتلونکي شنبه په ورځ په استنبول کې ترسره شي. په اعلامیه کې راغلي چې چرته د خبرې مثبت وي نو بیا د خبرو دوهم پړاو کېدی شي ورسته په بغداد کې ترسره شي. د بشري حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ وایي د سوریې حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې څه باندې سل تنه چې ډېر شمېر ملکي کسانو اعدام کړي دي. د ډله چې مرکزی په نیویارک کې ده په خپل راپور کې چې نن خپور شو ویلي په نارامو هومس او ادلیب ښارونو کې ډېر ډله ییز اعدامونه شوي دي. د ولسمشر بشار الاسد د غوښتنه چې له ښارونو او ښارګوټو څخه به هغه وخت خپل ځواکونه وباسي چې له مخالفینو د نارامیو د بندولو په اړه لیکلې ضمانت ترلاسه کړي د حکومت د مخالفینو د وی ډلې لخوا سمدستي رد شوه. د سوریې د پارلمان یو غړی جورج جباري په دمشق کې البته چې د وی چینایي ټلویزیوني شبکې سره یې مرکه کړې ده ویلي:
اذا انسحب الجيش من مناطق تسرب اليها
جباري وای که حکومت از واکونه د یو شمیر سیمو څخه ووزینو وسلوال بعد د سیمو لارې نفوذ وکړي چې دا بعد عام خلکو امنیت ته یو ګواخوي حکومت باید د خلکو د خوندیتوب ضامن وي اخوا د عربی اتحادیه او ملګرو ملتونو خاص استازي کوفی انان به سبا ته په ترکیه کې د سوریې د کډوالو ل یو کمپ څخه کتنه وکړي د انان وایند احمد فوزی روټرز خبری اژانس ته په جنیف کې ویلي چې انان له ایرانی لوړ رتبه مقامات سره د خبرو په هدف د هیواد ته د سفر په لاره د سه‌شنبه په ورځ د ترکیه په هتای ولایت کې د کډوالو لکم څخه هم کتنه کوي او د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن له پیکینګ څخه کتنه کوي دا په روسیو وویشتو کلونو کې چین ته د ترکیه د یو صدر اعظم لومړنی رسمي سفر دی د چین رسمي خبری اژانس وویل اردوغان د ترکیه تاجران د ترکیه تاجرانو د هغې 300 کسیزې ډلې مشري کوي چې په ترکیه کې د نورو چینایانو د پانګونو په لټه کې دي او همداشان چین ته د ترکیه د صادراتو پراختیا غوړي ټاکل شوی چې اردوغان به نن له صدر اعظم ویجان باو او سبا ته له ولسمشر هوجینتاو سره وویني اردوغان چې د سوریې د حکومت یو له سختو انتقاد کوونکو څخه دی ویلي هغه به په دې خبرو کې ډیر تمرکز د سوریې پر کړکیچ وکړي د خبرونو پای
د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې سویده د ازادي راډیو ده
افغان حکومت وایي نړیوالو ځواکونو سره د شپې د پوځي عملیاتو په اړه نوی تفاهم لیک زیات ستونزې حل کړي
ایالات متحده یې اندیشا ته احاط نموده است تا تسهیلات لازم مورد ضرورت و ارتقای
په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د ملي پخلاینې د یو پروګرام عملي کېدل ضروری دی په دې اړه د یو شمیر دینی عالمانو نظریات موږ راغونډ کړي دي تاسې به یې واورئ په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د ایران د اتمی پروګرام په اړه تاسې ته د وروستیو پرمختګونو حال درکو او دا چې په مصر کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط وروستي پرمختګونه څه دي خو اول رپورت مو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د اوږدې مودې د اړیکو د ستراتیژیک سند په ارتباط د وروستیو پرمختګونو دی حکومت وایي له امریکا سره د شپې د پوځي عملیاتو د افغاني کولو په اړه لاسلیک سوي تفاهم لیک تر ډیره د هغه خنډونه له منځه وړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې موجود و د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د عملیات د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې کول او په خلکو کې نارضایتي زیاته کړې وه د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو له مشرتابه سره یو سند لاسلیک کړ یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې پر اساس یې د شپې لخوا د پوځي عملیاتو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو او نړیوال ځواکونه به یوازې د ملاتړ کوونکو رول لري د دغې مسلې نور جزئیات به له کابله د حمید مومند پر رپورټ کې واوري
د شپې د عملیاتو د افغاني کولو له تفاهم وروسته که څه هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې اساسي خنډونه له منځه تللې خو د دغو اړیکو حقوقي ارزښت هغه څه دی چې لا پرې هم کومه موافقه نه ده شوې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرسل شهید محمد عبدالي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې اوس دوی د ستراتیژیکو اړیکو په اړه په هغو مسایلو خبرې کوي چې لا پرې کوم توافق نه ده شوې د وویل چې د ستراتیژیک تړون حقوقي ارزښت هم هغه څه دی چې باید خبرې پې وشي د یو الزامي قرارداد په بڼه لاسلیک شي
زما په فکر اصلي خندونه چې د سند امضا په مخ کې واقع سی وو دا غو تفاهم نامو د لارې به موږ وتوانیږو چې پر عمومي سند باندې هم په اساني باندې توافق سره ورسیږو موږ کوشش کوو چې په انده سورز کې هغه مسایل ستروس پر توافق ته نه باندې رسې پر هغه باندې توافق وکړو او مخ کې د شیکاګو د کانفرنس خدمت نه د امضا مسایل وکړو
که څه هم امریکایي مشران وایي کده ستراتیژیک اړیکو بڼه هر ډول وي د افغانستان په وړاندې د دوی پښمن کوم اخیز نه لري خو افغان حکومت داړه د خبرو لپاره په دې ټینګار کوي چې دا باید الزامي حیثیت ولري امریکایي چارواکي به د اړیکې د یوې اعلامیې په بڼه غواړي او وایي که په دې برخه کې کوم تړون لاسلیک کوي نو په دې صورت کې د امریکا د کانګرس تایید هم ضروري ده او دا د دوی په وینا یو اوږده او پیچلې پروسه ده که څه هم افغان دولت تر اوسه پورې په امریکا باندې د خپل مهمو شرایطو په منلو کې بریالی بریښي، خو دا به راتلونکي پرمختګونه جوت کړي چې امریکا د ستراتیژیکو اړیکو د حقوقي حیثیت په اړه د افغان حکومت غوښتنې ته څه ډول ځواب ورکول غواړي. ښاغلی عبدالي د شپې د عملیاتو افغاني کول خورا ضروري وبلل او وویل چې دغو عملیاتو نه یوازې د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې وړی و، بلکې خلک یې هم بې باوره کړی و.
دغه تفهمنامه د ډیرو ترخو بحثونو وروسته چې په بستر رسیدلی و، سخت مشکلات مو وګالل، بالاخره دغه هدف ته ورسېد. هغه دا چې نور د افغانستان خلک د دې تفاهمنامې د لاسلیک سره سم باید اطمینان ولري چې دا هر عملیات چې د افغانستان په خاوره کې په کلي کې اجرا کیږي، دا به د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې وي، او صرف د افغانستان قوا به د صلاحیت ولري چې د خلکو چا کور ته ورداخلیږي او عملیات کوي.
د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې دا پرمختګونه په داسې حال کې کیږي چې امریکا غواړي دا سند د شیکاګو سره مشري زمخ کې او یا هم د هغې په محل لاسلیک شي. له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په سر دا خبرې له تیر یو کال راهیسې روانې دي، او په همدې موده کې افغانستان له څو نورو هیوادونو سره ستراتیژیکو اړیکو سندونه لاسلیک کړي چې په هغو کې فرانسه او برېټانیا هم شامل دي. روسي پرمختګونه که څه هم مهم ښودل کېږي، خو دا لا نه ده څرګنده چې په دې برخه کې پاتې اختلافات به څومره ژر حل شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
اوس به هم راسو د بودیجه د تصویب په ارتباط ورستی رپورټ. خو تر هغه مخکې باید ووایم چې د ازادي راډیو یو اوریدونکي د اتصالاتو د ټلیفون د اتصالاتو شمیرې لري یو پیغام راستولی دی. شاه محمد غنی خیل دی، دی وایي زه له غنی خیل کله هیڅ څخه زحمت درکوم، دا نوم یو څه دا رقم لیکل سوی چې زه سم نسم ویلای، نو خله دی وږي چې اشتباه به مې نه وکړي. د لیکي دا پارلمان د افغانستان پارلمان بودیجه ولې نه تصویبوي؟ د په دولت کې هر ډول مامورین سته، خصوصا د معرف په چوکاټ کې داسې خلک سته چې د سبا او بیګا ډوډۍ نه لري، نو ژر تر ژره دی بودیجه تصویب شي چې مامورین معاشونه واخلي. راځو همدې مسلې ته. ولسی جرګې نن د دوهم وار لپاره د 1291 لمریز کال د بودیجې طرحه رد کړه، او پکې د اصلاحاتو او تعدیلاتو غوښتنه وسوه. د دې جرګې شمیر غړي وایي چې د روان مریز کال په مالی بودیجه کې له هر پلوه توازن یا انډول نه لیدل کېږي، او اساسي او ملي پروژو ته هم په دغه بودیجه کې پام نه دی سوی. څه ډول پروژو ته پام نه دی سوی او ولې انډول نسته پکښې؟ په دې اړه نسیم شفق رپورټ لري.
د ولسی جرګې غړو د دوهم ځل لپاره د 1291 لمریز کال د بودیجې طرحه له دې عمل رد کړه چې ګوندې د دوی اصلاحي او تعدیلاتي نظرونه پکې په پام کې نه دي نیول شوي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ټول بحثونه پر همدې مسئلې راڅرخېدل، او د دې جرګې غړو ټینګار وکړ چې د مالیه وزارت لخوا د دوی هغو نظرونو ته پام نه دی شوی چې د بودیجې د طرحې د لومړي ځل رد پر مهال یې ورکړي و. د ولسی جرګې غړی احمد بهزاد سره لدې چې وایي خی د دوی لدې پریکړې سره د مهمو ملي او اساسي پروژو په تطبیق کې ځنډ راشي، خو ټینګار کوي چې په عادي او پراختیایي بودیجه کې ډېرې ستونزې شته.
موارد عمدهش مسئله رعایت انکشاف متوازن بود و
مهم مسئله د متوازن پراختیا نه رعایتول او د افغانستان ځینو محروم سیمو ته نه پاملرنه و. د غراز ځینې مهم ملي پروژې دي چې باید په تیرو لسو کلونو کې ترسره شوی وای لا هم نه دي عملي شوی، او باید د روان کال په بودیجه کې ورته پام شوی وای. د دې ډول پروژو ښه بلګه د افغانستان په ختیځ او لویدیځ کې د سړکونو غځول دي چې له بدمرغه د مالی وزارت ورته پام نه دی کړی. مونږ هیله منو چې دا ځل حکومت په ځانګړې توګه د مالیه وزارت د ملي پروژو مسله له پامه ونه غورځوي او لاره چاره ورته وسنجوي.
د ولسی جرګې غړو کابو شل ورځې وړاندې د مالیه د وزارت لخوا د 1291 لمریز کال وړاندې شوې بودیجه د لومړي ځل لپاره رد کړه، او وی ویل چې باید د دې جرګې او مالیه وزارت یو ګډ کمیسیون د دې بودیجې د اصلاح لپاره کار وکړي، خو د دوی په خبره هغه تغییرات چې دوی غوښتي وو په بودیجه کې نه لیدل کیږي. د مالیه وزارت هم د روان مریض کال په بودیجه کې یو لړ ستونزې او ناخوالې مني، خو ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له غوښتنو او د دې وزارت له امکاناتو سره سم یې په کابل لسو مواردو کې د څه باندې 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت پروژو کې اصلاحات او تعدیلات راوستي دي. د دې وزارت د مالی چارو مرستیال مصطفی مستور ازادي رادیو ته وویل ګومان نه کوي چې د 1991 مریز کال د بودیجې په طرحه کې تر دې زیات تغیرات رامنځته شي.
اوس موږ انتظار یو چې نوې غوښتنې څه دي؟ د دوی غوښتنې ځینې محلي پروژې وي چې څونه چې موږ سره امکانات وو په نوې بودیجه کې په نظر کې ونیول. موږ دې ته انتظار یو چې دوی خپل دلایل موږ ته وړاندې کړي، په کوم دلایلو دا ځل بودیجه رد کړل. دا موږ یو د انتظار نه لرې وو که د امکاناتو سره سم وي، خو هغه دا منطقي دلایل دي. او که موږ امکانات ونه لرو او دوی یوازې د مصارفو د زیاتوالي غوښتنه وکړي، نشو کولای چې
د 1991 مریز کال مالی بودیجه کابو 240 میلیارد افغانۍ ده، چې 140 میلیارد عادي او پاتې برخه پراختیایي بودیجه ده. ویل شوی چې پراختیایي بودیجه ټوله او د عادي بودیجه ډیره برخه لا هم له بهرنیو مرستو څخه برابرېږي. سره له دې چې د ولسي جرګې هغه غړي چې د روان کال د بودیجې طرحه د دوهم ځل لپاره رد کړه ټینګار کوي چې په مالی بودیجه کې د ښوالي په هدف یې دا پریکړه کړې، خو د دې جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې دا پر حکومت د ولسي جرګې د ځینو غړو لخوا یو ډول سیاسي فشار راوستل دي چې په ملي سطحه د ځینو اساسي او زیربنایي پروژو عملي کېدل هم ځنډوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ولسی جرګې غړي له دوی څخه غوښتنه کوي چې معاشونه دې ورلوړ کړي او د مالیه له ورکولو دې معاف کړي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته نن وویل چې د ولسی جرګې لخوا د 1991 مالی کال د بودیجې د رد یو اساسي دلیل هم همدغه دی. خو د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې وکیلانو دغه ډول غوښتنې نه دي کړې او دا د مالیه د وزارت لخوا پر دوی لګېدلی تور دی. د ازادي راډیو خبریال سوم میوان به د مسلې پر دې اړخ رپورت وړاندې کړي.
د مالیه وزارت معلوماتو لمخې د افغانستان د ولس سر کې هر غړي اوس مهال هر میاشت 1,50,000 افغانۍ د تنخوا په توګه اخلي، خو وکیلان له دغه وزارت غواړي چې معاشونه 1,50,000 افغانۍ ته لوړ کړي. د مالیه وزارت مالی مرستیال مصطفی مستور د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولس سر کې د وکیلانو یو بل اساسي غوښتنه د مالیه معافول دي. ښاغلی مستور وایي چې د قانون له مخې هیڅوک له مالیه ورکولو څخه نشي معافېدای او د ولس سر کې د غړو دا غوښتنه دوی هم نشي منلای.
دیش سره ټول معاش اخلي. د دوی غوښتنې دا و چې 1,290,000 معاشونه د دوی جګ شي، د دوی د محافظینو د دستیارانو د ډریورانو معاشونه جګ شي او دوی د مالینه معاف شي، چې موږ د دوی تیر پیشنهاد په نظر کې نشو نیولای ځکه چې موږ نشو کولای چې هیڅ چا د مالینه معاف کړو او دا هم ډیر یو زیات هغه و.
د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د معاشونو په اړه د ولس سرګې د دارالانشا غوښتنو ته ځواب ویل شوی چې له دې وزارت سره امکانات و. د دې وزارت په خبره د ولس سرګې لخوا د 1991 کال د ملي بودیجې د ردولو یو لامل هم دغه دی. خو د ولس سرګې ادارې پلاوی بیا د مالیه وزارت خبرې نه مني او وایي چې ټول وکیلانو له مالیه وزارت څخه شخصي امتیازات نه دي غوښتي، خو ځینې وکیلانو شاید غوښتي وي. د دې جرګې دوه منشي فرهاد اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې دارالانشا هر کال په قانوني ډول خپل وړاندیز کوي.
هر کال د ولسي سرګې د دارالانشا لخوا د دې تورم پر بنسټ یو وړاندیز کوي. دا وړاندیز کیدای شي چې د بودیجې دپاره $1,000,000 هم نشي. هیڅ څوک د وزارت مالیه نه د شورا طرف نه وړاندیز کړي چې د مالیه معاف شي او کوم وکیل صاحبان چې حتی زی خپل ورور د ګمرک رئیس مقرر کوي، خپل ځامن یو بل ځای ته مقرر کوي چې فساد وکړي او رشوت اخلي، دا د ولسي جرګې ته هیڅ کوم اړه نه لري او دا د ولسي جرګې دریز نه ده.
مالیه وزارت داسې وخت د ولس سرګې د وکیلانو لخوا د شخصي امتیازونو د غوښتنو په اړه شکایت کوي چې تر دې مخکې هم په راپورونو کې د ولس سرګې د ځینو وکیلانو په اړه ویل شوي وو چې د ځمکو په غصب کې ښکېل دي او له مجرمینو څخه دفاع کوي. د ولس سرګې په عمومي غونډو کې ډېره غیر حاضري پر لوړو څوکیو د خپلو خپلوانو په دندو ګمارل بیا هغه ټکي دي چې اداري پلاوی هم په اړه اندېښنه ښودلې وه. اداري فساد بل هغه موضوع ده چې د عامو خلکو په وینا وکیلانو یې مهم مسایل د پیسو په مقابل کې تر پښو لاندې کړي. عام خلک او د چارو پوهان د ولس سرګې له غړو غواړي چې د شخصي مسایلو پر ځای دي د افغانستان اوسنی نازکو او حساس حالاتو ته ډیر پام وکړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به راسو د عربي نړۍ د انقلابونو مسلې ته. د مصر حالاتو ته کتنه لرو. د مصر د پخواني ولسمشر حسني مبارک د استخباراتو د ادارې مشر او د هغه د واکمنۍ د وروستیو ورځو مرستیال عمر سلیمان د دې هواد د جمهوریت ریاست لپاره ځان کاندید کړی دی. 15 او 20 کلن عمر سلیمان به په مصر کې قدرت ته د اسلامي ډلو د رسیدو په وړاندې یو قوي رقیب وي، خو د ده له کاندیدۍ سره نور کوم مسایل تړلي دي. په دې ارتباط رضوان مراد رپورټ لري.
15 کلن عمر سلیمان به په مصر کې واک ته د اسلامي ډلو د رسیدو د مخنیوي لپاره د یو پیاوړي کاندید په توګه وګڼل شي، او نوموړی به هڅه وکړي چې د هغو کسانو لپاره د اعتماد او ډاډ وړ وګرځي چې د مصر د نازک امنیتي وضعیت او مخ په خرابیدونکې اقتصاد له امله ناهیلي شوي دي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي، د مصر ولسمشرۍ ته د عمر سلیمان کاندیدېدل په تېر یو کال کې د هغو لویو بدلونونو څرګندونه کوي چې د میلیونونو کسانو د مظاهرو پاڅون په نتیجه کې د حسنی مبارک د رژیم له ړنګېدو وروسته په مصر کې رامنځته شوي دي. د مصر د ولسمشرۍ لپاره کاندید باید د خپلو 150,000 پلویانو تایید ولري، خو د عمر سلیمان ملاتړو اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې نوموړی لا دمخه د 100,000 کسانو لاسلیک ترلاسه کړی دی. په راتلونکې مې میاشت کې د مصر د جمهوري ریاست انتخابات په دې هیواد کې د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو وروسته لومړنۍ دیموکراټه پروسه ګڼل کیږي. د مصر د معتدله اسلامي ګوند مشر عبدالمنعم عبدالفتوح ویلي هغه باور لري چې پوځ عمر سلیمان د ولسمشرۍ لپاره وړاندې کړی دی، خو د نوموړي په وینا فکر نه کوي چې د مصر خلک به د پخواني رژیم چارواکي د خپل ولسمشر په توګه انتخاب کړي. عمر سلیمان د حسنی مبارک د واکمنۍ پر مهال د 300 کلونو لپاره د استخباراتو د ادارې د مشر او د مبارک د نظام په وروستیو ورځو کې د جمهوري ریاست د مرسیال په توګه پاتې شوی دی. دغه راز د مصر د لیبرال ګوند مشر خالد علي اسوشیټډ پریس ته ویلي، سلیمان د مبارک د نظام دوهم سړی او اوسنۍ واکمنه پوځي شورا د هغه تر شا ولاړه ده. د راپورونو له مخې عمر سلیمان د پخواني نظام یوازینی غړی نه دی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ولاړ دی، بلکې د تیر کال د ولسی پاسون پر مهال د مصر صدراعظم احمد شفیق او د مبارک د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر عمر موسا هم د جمهوري ریاست څوکۍ ته کاندیدان دي. اسوشیټډ پریس اژانس وایي د مصر دولتي مطبوعات چې د ډیموکراسۍ پلو ډلو په وړاندې د هیواد د واکمنې پوځي شورا ملاتړ کوي، د عمر سلیمان لپاره سر له اوس نه کمپاین پیل کړی دی.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په روانه اونۍ کې به د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د تهران د لنجمن هستوي پروګرام په اړه خبرې پیل شي، خو د ایران د هستوي پروګرام مشر د تهران لخوا د یوې مصالحې لپاره خبری کړی دی او اشاره یې ورته کړی ده. د تهران او لویدیز ترمنځ ستونزه د ایران د یورانیمو د غنی کولو پر سر ده. لویدیز د ایران لخوا اندیښمن دی چې دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو تکل لري، خو ایران دا خبره ردوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د ایران د استوي پروګرام د مشر تازه څرګندونی راخستې دي. فرح هیواد به یې مهمه برخه وړاندې کړي.
د ایران د هستوي پروګرام رئیس فریدون عباسی وایي تهران کولای سي ډایریکټر د تحقیقاتي پروګرام لپاره د 100% غنی سوي یورانیم پروګرام بند کړي، او د برښنان د تولید لپاره د 30% غنی سوي یورانیم کارت دوام ورکړي. ښاغلی عباس تاکید وکړ چې دا کار به ورسره له هغه کیږي چې ایران په سلو کې د 100 غنی سوي یورانیم کافي ذخیره ولري. که یورانیم له 90% څخه زیات غنی سي، نو د اټومي وسلو په جوړولو کې ورسره کار اخیستل کېدای سي. پروسس کال کله چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې هیواد د هستوي پروګرام په اړه خبرې ودرېدلې، نو ایران سمدلاسه پر لویدیز تور ولګاوه چې غواړي د دې هیواد د هستوي پروګرام حق تر پښو لاندې کړي. استاذ ښکاري چې د ایران په دریس کې لږ بدلون راغلی دی، او فکر کوي چې دغه مهمه خبرې به پر روانه ونې کې له هغه ځایه پیل شي چې تیر کال قطع شوې وې. ټاکل شوی دی چې په دې اړه راتلونکي جمعه د استنبول په ښار کې د ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 50 غړو هیوادونو جمع جرمني ترمنځ خبرې پیل شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا ایراني مقامات هم اطمینان ورکړی دی چې په دغو مذاکرو کې به برخه واخلي. ایران شاید لویدیز د دې غوښتنې په وړاندې چې دغه هیواد دی په مکمله توګه د یورانیم د غنی کولو پروګرام چې اصلي ستونزه د پریږدي د رد ځواب ورکړي، خو شایي چې د نوي طرحو لپاره هم څه لاره پریږدي. د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسي د کمیټې رئیس علاءالدین بروجردی د شنبه په ورځ وویل چې لویدیز له ایران سره د بحث یا جنجال کولو په نتیجه کې څه حاصل نه کړل. د اژانس په وینا د ښاغلي بروجردی د وینا څخه ښکاري چې هڅه کوي د هغو تهدیدونو او ګواښونو په وړاندې چې ایران سره مخامخ دی د خبرو لپاره خپل موقف وټاکي. په دې غوښتنه کې پر ایران د اسرایلو د احتمالي پوځي حمله، د ایران د اټومي ساينس پوهانو وژنه، د لویدیز لخوا د ایران د تیلو پر صادراتو د سختو بندیزونو لګول چې په ایران کې د انفلاسیون درجه تر 20% کې لوړه کړې ده شامل دي. ایران ټینګار کوي چې هیڅکله به هم د یورانیم د غنی کولو له کار خلاص و نه خلی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د یک شنبه په ورځ وویل اټومي صنعت د ریل ګاډي انجن یا لوکوموتیف ته ورته دی چې د فضایي صنعت په شان نور صنایع پر مخ بیایي. دا یو روشانه لاره ده او موږ باید پر دغه لاره سفر ته دوام ورکړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
او سپاره سوبته له افغانستان څخه یو کورنی مسلې ته. د افغانستان د نن یو شمیر دینی عالمان وایي د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لاره د وی رښتینی ملي پخلاینی د پروګرام پیل دی. د خبري یو شمیر دینی عالمانو په کابل کې نن یو خبري غونډه توکړه چې د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیندور غلی وو او رپورت به وړاندې کړي.
که څه هم له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو په مقصد د افغان حکومت سو کلنو هڅو تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، خو یو شمیر دینی عالمان د هیواد پر روانه جګړه کې ښکېلې خواوې نرمښت او لزانه تیرېدنې ته رابولي. یو شمیر افغان دینی عالمانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل تر ټولو غوره لار د یوې رښتینې ملي پخلاینې رامنځته کول دي. دوی وویل د جنگ دواړه لوري باید داسې دریز غوره نه کړي او داسې شرطونه کې نږدې چې د جنگ د پای ته رسیدو پر ځای د جنگ عمر اوږد کړي. دینی عالم او د کابل پوهنتون استاد ډاکټر عبدالباقی وویل
دلته به یو حقیقي مصالحې مطرح کول پکار دي. افغانان دې ته ضرورت لري چې ټول په یو حکومت کې شریک شي او هیڅوک د بل چا د لغوه کولو تلاش ونه کړي. دا جنگ ټول افغانان وژل کی ضرر یې من هیڅ مجموع افغانانو ته دی. دا جنگ ختمېدل موږ په هر څه لنډ وخت کې غواړو. حکومت تر حکومت ولمندی شته دا غواړي د هغې نه په استفادې سره خپل نظر په مخالف باندې ومني او یا د مخالف سره چې کوم نظر شته وایي چې ټول خلک د موږ ته تسلیم شي. زما فکر دا یو لاره هم کو غواړو جنگ ختمېدونکی نه دی. هیڅوک د په ملک کې د تنهایی حکومت غوښتنه ونه کړي او د بل سره په دې شکل سره جوړ شي چې موږ د یو کور خلک یو.
افغان حکومت له سو کالو راهیسې هڅې کوي چې هم په خپله او هم د ګاونډیو اسلامي او نورو هیوادونو له لارې وسلوال مخالفین د سولې مذاکراتو ته راوبولي، خو لیدل کېږي چې دا هلې ځلې کله تمې پیدا کړي او کله په ټپه ودرېږي. بلخوا وسلوال مخالفین وایي تر څو چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت وي له افغان حکومت سره به مستقیم مذاکرات ترسره نه کړي. مخالفینو دا هم ویلي چې افغان حکومت د بهرنیو په مرسته جوړ شوی او دوی ته اعتبار نه لري. ځینې دینی عالمان وایي ملي یووالی یو قوت دی چې بېوزلي له منځه وړلی او په هیواد کې سوله ټینګولی شي. دوی له افغانانو غواړي چې د سولې لپاره ټول سره یو موټی شي. د سمنګانو ولایت دینی عالم مولوي عبدالجبار وایي
وطن ما بسیار مشکل فقر داره. هر کشوری که فقیر بود اوجه امنیت هرگز سراغ نمیشه. ما کوشش کنیم
زموږ هیواد د بېوزلۍ لویه ستونزه لري. هر هیواد چې فقیر وي امنیت پکې نشي راتلی. موږ باید هڅه وکړو چې د دولت ملاتړ وکړو تر څو بېوزلۍ او ناامنی په ګډه سره له منځه یوسو. هیواد مو په خپلو پښو ودرېږي او د پردیو له احتیاجه خلاص شي.
سربیره پر افغان حکومت امریکا هم هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو ته په قطر کې یو دفتر پرانیزي او مذاکرات ورسره ترسره کړي. په دې هکله د افغان حکومت دریز دا دی چې دا مذاکرات باید د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي. امریکا وایي د طالبانو له ځینو مهمو مشرانو سره یې خبرې شوې دي. راپورونه وایي طالبانو امریکا ته یو لړ شرایط وړاندې کړي دي. دې هلو ځلو دا تمې پیدا کړې وي چې په قطر کې به دا دفتر جوړ او له طالبانو سره به مذاکرات پیل شي. خو په دې وروستۍ کې ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په باب ځینې شکونه رامنځته شوي او دا تمې ټاکنه کړې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
یو اوریدونکی عبدالخالق له ننګرهار په پیغام کې لیکي د ننګرهار د کرهنې او چنري انسټیټیوټ کې فساد تر دې حد رسیدلی چې دلته ځینې اشخاص دي چې بسته سمستر کې نوي او ازموینې ته راځي او د قدر نمرې اخلي او قانون په هغه محصلینو تطبیقیږي چې د لرو ولایتونو وي. سوال دلته دی چې آیا آصف ننګ ته په کابل کې د زموږ سوال دا دی چې آصف ننګه ته په کابل کې د څه لپاره ناست یې او دا چې د ښاغلي ننګ به په دې ارتباط څه ځواب وي هغه به وروسته بیا د ازادي راډیو د خبریالانو په رپورټونو کې واورئ. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو خپرونه مو